د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شوه. په راپورونو کې په کابل کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان د لاسوهنو پر خلاف شعارونه ورکول. دا لاریونونه په څه معنا
دا جوته کوي چې افغانان په دې باندې پیږي؟ په افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده؟ د افغانستان اصلي دښمن څوک دی؟
پر کونړ بیا د پاکستان له خاورې راکټي حملې پیل شوي.
یو کور چې ټوپ ولګېد هغې کې یو زنانه زخمي ده، اوس په جلال آباد کې په هسپتال کې ده.
په بدخشان کې د ښوونځیو زده کوونکو ته د طالبانو د تازه خبرداري په اړه هم راپور خپروو. نیمه نړۍ اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. پایل کې احمد تکنه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په افغانستان کې د نن او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشوي. جنوبي کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي او ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړي. بشپړ خبرونه. یو شمیر کسانو په افغانستان کې دننه او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړي. په کابل کې سلګونه معترضان د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. طالبانو د معترضانو د تیتو پاره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. په دې ترڅ کې د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. ځینو کورنیو او نړیوالو رسنیو خبر ورکړ چې طالبانو یو شمیر معترضان او خبریالان نیولي، ځینې یې وهلي ټکولي او د ځینو د کمرو تصویرونه یې له منځه وړي دي. ټولو ټلویزیون له طالبانو غوښتي دي چې د دوی فلم اخیستونکی وحید احمدي سمدستي خوشي کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې د سوله ییزو معترضانو پر ضد د طالبانو د تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. طالبانو شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې
ځینو خبریالانو شناسایی نه وسوي، هغوی هغه اجازتنامه چې باید درلوده هغه له ځان سره یو شمېر کسانو نه و راوړي. د خبرنګارانو د یو څه وخت لپاره دوی چېرته انتظار و، بالاخره هغه کسان چې نیول شوي وو ټول اوس آزاد شوي دي. له خپلو ټولو وسایلو سره کمرې او هر څه دوی ته سپارل شوي دي. اوس موږ د رسنیو له یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې زموږ خبرنګاران خپل ځای ته رسېدلي دي او وسایلو هر څه ورته سپارل شوي دي.
په دشت برچی کې هم نن لسګونه خزو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه او په غور کې بیا یوې ډلې خزو په پنشیر کې د جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. د مظاهره ورسته له هغه پیل شوې چې د طالبانو د مخالف مقاومت جبهه مشر احمد مسعود افغانان د طالبانو پر ضد عمومي قیام تر وبلل. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه د راپور لمخې په تهران کې هم نن د افغانستان د سفارت مخې ته لسګونه کسانو د طالبانو او پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. ورته مظاهره پرون د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی او سان فرانسیسکو ښار کې هم وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. خو ښاغلی بلینکن وویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکو ته په دې خاطر د الوتو اجازه ورنکړه چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. په تیرو دوو ورځو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې د امریکایانو په ګډون شاوخوا زر کسان د مزار شریف په هوایي ډګر کې بند پاتې دي. ښاغلی بلینکن په دوها کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لایت آستن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل طالبانو منلی چې هغو کسانو ته به د وتلو اجازه ورکوي چې د سفر اسناد لري. بلینکن وویل واشنگتن له هغو شاوخوا سلو امریکایي وګړو سره په تماس کې دی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې الوتنو ته سترګې په لاره دي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې. بلینکن وویل طالب چارواکو متحدو ایالتونو ته ویلي دي چې دوی به هغو کسانو ته له افغانستانه د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر قانوني اسناد ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بسپنې ټولولو د نړیوال کانفرنس په درشل کې د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې ویاند ینس لایری کې نن په جنیف کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د لومړنیو خدمات سیستم د ړنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حال کې دي. په پام کې ده چې د راروانې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ افغانستان ته د بسپنې د ټولولو په هدف د مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون مهمه غونډه په ژنیو کې جوړه شي. بلخوا د سرو میاشتو او سره صلیب د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي جګړې، وچکالۍ او د کورونا وبا نږدې 8 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړ کړي دي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د فدراسیون نن په یو بیان کې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې لسګونه زره کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي چې یو شمېر د ښاري سیمو په کمپونو کې خوړو او استوګنځیو ته اړتیا لري. جنوبی کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل که طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقونو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته له پناه ورکولو ډډه وکړي نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند چوی یونګ سام د جنوبی کوریا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو د ویان سهیل شاهین هغو څرګندونو ته ځواب وایه چې سیول یې په کابل کې د سفارت پرانیستو ته هڅولی وو او ډاډ یې ورکړی وو چې د جنوبی کوریا د سفارت امنیت به خوندي وي. ښاغلی چوی زیاته کړه سیول د افغانستان روان حالات له نږدې څاري او ټولې چارې به له نړیوالو سره په همغږۍ کې پرمخ بوځي. او پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلورو ملګرو د محاکمې مقدماتي استمایه غونډه نن د سپتمبر په 10مه په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. دا غونډه له 11 میاشتنی ځنډ وروسته پیلېږي او دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات د دې تاریخي حملې شلمې کلیزې ته تیاری نیسي. د سپتمبر د 11مې په حملو کې نږدې 3000 امریکایان ووژل شول. لدې حملو وروسته امریکا افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول او بیا د طالبانو او القاعده شبکې په غړیتوب مشکوک سلګونه کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول چې اوس لدې ډلې د واشنگټن په باور د 12 ډیرو خطرناکو تروریستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن یې مقدماتي استمایه غونډه په پام کې ده د سپتمبر د 11مې د حملو د توطیې په جوړولو تروریزم او د 2009 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې دا محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم تر راتلونکي کاله هم ورکړی شي کنه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د کابل په بیلابیلو برخو کې په لسګونو کسانو لاریون وکړ. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. د لاریونوالو په منځ کې ځینې ښځې هم وې چې د طالبانو غوښتنه کوله چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. ویل سوي چې د لاریون پر مهال تاوتریخوالی هم پیښ شوی دی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه عکس العمل ښوولی دی. د ازادي راډیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي، وروستي جزئیات راکړي.
کابل نن لاریون شاهد و په پایل کې د خیرخانه، تایمنی او سر شمالي لاریونونه پایل شول او د پاکستان د سفارت پر مخ راوستل. لاریون کوونکو مهم شعار د پاکستان پر ضد وو. په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د بندېدو غوښتنه کوله. ویل یې چې پاکستان دې هر څه ژر د افغانستان دننه لاسوهنه بند کړي که دلته دې کسانې هغه له افغانستان ووځي او تر خپلې په افغانستان کې یو خپلواک نظام جوړ شي. داسې نظام چې د هیچ چا تر اغېز لاندې نه وي او یو ټولګدونه حکومت پې جوړ شي. لاریون کوونکي بالاخره په د ټولو خواوو راجمع شول. یو نقطه د جنبک څلور لارې وه چې د ارګ یوه دروازه ده، هغلته سره راټول شول. دوی خپل شعارونو ته دلته دوام ورکوه او همدغه غوښتنې یې بیانولې چې طالبانو پرې هوایي ډزې او دوی سپیتو پراک کړل. د دې سربیره یو شمېر خبریالان هم د لاریون کوونکو په ګډون باندې د طالبانو لخوا ونیول شول. د ځینو خبریالانو چې شمېر سوار لسته نه ښودل شوی دی، د دوی ویډیوګانې هم پاک شوې دي او طالبانو ورسره برخورد په زشت ډول باندې برخورد کړی دی او ځینې سپکې سپورې هم ورته ویل شوي دي که څه هم طالبانو په دې اړه باندې غبرګون ښودلی دی خو د لاریون دغه مسله یوازې په دې کې ختمه نه شوه بلکې د دشتې برچي سیمه چې د کابل لویدیز دی هلته هم میرمنې راپورته شوې وي او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړ. دوی ویل طالبان دې په هغه ژمنو باندې چې د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې کړی وي چې ښځو ته به په حکومت کې ونډه ورکوي، کار ته به یې پرېږدي، زده کړو ته به یې پرېږدي، دغه دې عملي کړي. دوی نیوکه کوله چې په وروستیو کې د طالبانو عکس العملونه دا ښیي چې طالبان دې برخې ته ژمن نه دي او باید دغه برخې ته ژمنتیا وښایي. د لاریونونو دوام د کابل ورهاخوا په ولایتونو کې هم و، د غور په ګډون باندې ځینې سیمو کې مزار شریف کې هم خلک راوتي وو، لاریونونه یې کول او د خپل حقونو غوښتنه یې کوله او هلته هم یو تر ټولو مهم شعار د پاکستان پر ضد و. د دې ټولو سره سره بیا د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو هم غوښتلي دي چې د لاریون کوونکو پر وړاندې هغه څوک چې دوی د حکومت پر ضد باندې اعتراض کوي د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالی نه کوي او له نرمۍ د کار واخلي. د دې سربیره د افغانستان د باندې امریکا او ځینې نور ښارونه هم د خلکو د لاریونونو شاهد وو. دوی په یو ډول باندې بیا پر د افغانستان په مرکزي سیمه پنجشیر کې د مقاومت د جبهې د جګړې ملاتړ کړی وو او هلته یو ویلي وو چې طالبان دې هلته بریدونه بند کړي. هلته د جګړې په اړه هم معلومات دادي چې طالبان که څه هم جګړه پای ته رسېدلې ده خو د مقاومت جبهه بیا دا خبره کوي چې جګړه یې له تورو خواو نه یوازې پنجشیر پورې محدوده کړې نه ده بلکې پروان، کاپیسا او دایکنډي ته یې هم رسولي او د طالبانو پر ضد په بېلابېلو ځایونو کې جګړه پای ته رسېدلې.
بله، یو عمر دل چې د کابل په څو برخو کې په لسګونو کسانو په خپل لاریون کې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. د لاریونوالو په منځ کې ځینې ښځې هم وایي چې له طالبانو یو غوښتنه کوله چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. ویل سوي چې د لاریون پر مهال تاوتریخوالی هم پېښ شوی او له ځینو خبریالانو سره هم بد چلند سوی دی. په دې اړه د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وثیق ازادي راډیو ته وویل
ځینو خبریالانو شناسایی نه وسوي، هغوی هغه اجازتنامه چې باید درلوده هغه له ځان سره یو شمېر کسانو نه راوړي. د خبرنګارانو د یو څه وخت لپاره دوی چېرته انتظار و، بالاخره هغه کسان چې نیول سوي وو ټول اوس آزاد سوي دي، له خپلو ټولو وسایلو سره کمرې او هر څه دوی ته سپارل سوي دي. اوس موږ د رسنیو له یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې، هغه وویل چې زموږ خبرنګاران خپل ځای ته رسېدلي دي او وسایل او هر څه ورته سپارل سوي دي.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وثیق و مخکې مو وردل چې د کابل په څو برخو کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو او د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله. له حبیب خان څخه چې د خبریال او فعال په توګه کار کوي د مرکې په پیل کې ما پوښتنه کړې چې د وژنو، ځورونو او توقیف له خطر سره سره ولې په لسګونو کسان د پاکستان خلاف لاریون ته راوځي؟
د پاکستان خلاف لاریونونه دا جوته کوي چې افغانان په دې باندې پیږي په افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده، د افغانستان اصلي دښمن څوک دی، څوک دلته غواړي سي خپل نیابتي جګړې مخته یوسي او په افغانستان کې ولسپوڅ نظام ولري سي هغه بیا د پاکستان ګټي خوندي کی او هغه څه چې پاکستاني غواړي په افغانستان کې یوسي. نو دا د افغان ملت لخوا نه، د افغان ولس لخوا نه یو ډیر ښکاره پیغام ده، هم طالبانو ته هم د دوی ملاتړو پاکستان ته. موږ تاسو نه غواړو، موږ یو آزاد خپلواک او سوکال افغانستان غواړو او په دا وروستیو کې د پاکستان لخوا نه په ډېر ښکاره باندې په افغانستان کې د مداخله خبره کیږي. مخکې به دوی دا خبرې تر یو څه حده پټولې، دونه په ښکاره باندې به نه کولې. خو اوس موږ ګورو چې د پاکستان ډېر غټ چارواکي، د دوی عام ولس یې تر څنګ ژورنالستان او نور څېړونکي او د استخباراتو کسان ډېر په ویاړ باندې ویایي چې موږ په افغانستان کې حکومت ړنګ کړو، اردو مړنګ کړله، د افغانستان تبعی په اسلام آباد او په لاهور او په پنډي کې لمانځي. د دې لاریونونو کاره پیغام دا ده چې افغانان د پاکستانی یرغل مخالف دي، د پاکستان د نیابتي جګړې چې په افغانستان کې کوي مخالف دي، او د یو ټول شموله افغان حکومت پلوي کوي چې په هغه کې د ټولو افغانانو د ټولو قومونو ټبرونو او د ټولو قشرونو حقوق خوندي.
حبیب خان، پر طالبانو مخکې هم د پاکستان د ملاتړ تورونه و. دوی د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړه. په سیاسي لحاظ طالبانو ته څومره زیان واوښت؟ ځکه په حساس وخت کې یوه حساسه څیره افغانستان ته ځي چې دې مسالې په ټولنیزو شبکو کې د افغانانو ترمنځ یا د نړۍ د ځینو هیوادونو ترمنځ پراخ بحثونه وپارول.
طالبان نو او د پاکستان اړیکه اوس کوم راز نه ده. ام طالبان په اړه خبرې کوي، له پاکستان ډېرې مننه کوي او پاکستان ته تګ راتګ کوي. د کوټ شورا ده، د پیښور شورا ده، د کراچی شورا ده، د طالبانو ټول مشران عمل ته په پاکستان کې میش سره د کورنوی سره د خپل تجارتونو. نو دا کومه پټه خبر نه ده چې پاکستان طالبان ته ځایونه ورکړي دي، عمل ته دوی سره په بزنسو کې شریک دي. البته طالب مشران سره کشران طالبان په دې باندې نه پیږي، خپل هم د اسلام او د مذهب په نوم باندې غولېدلی دي چې ګوندې په افغانستان کې جهاد اوس. خو موږ ګورو جهاد چیرې ده؟ یو دانم بهرنی ځواک هم نشته په افغانستان کې. خو دوی بیا هم د افغانانو په وړاندې جګړه جاری ساتلې ده، خلک وزنې ترورونه کوي. دغه یوازې ترورونه نه دي، پاکستان په ټوله معنا د طالبان پر شا ولاړ ده، او پاکستان د طالبانو لارې غواړي په افغانستان کې خپل یو لاسپوڅی نظام رامنځته کړي.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت تشکیل ولې دومره وځنډېد ستاسو په نظر؟ علت یې څه دی؟
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د ځنډېدلو لامل د طالبان ترمنځ خپلمنځي مخالفتونه دي. د دې ترڅنګ دوی غواړي، البته دوی نه، پاکستان غواړي، ځکه ستر ډېره کچه پورې طالبان په دې پریکړو کې خپلواک نه دي، نو پاکستان غواړي چې په افغانستان کې همداسې بې باوره فضا رامنځته کړي چې نه کوم حکومت وي، نه کوم سیستم وي. او حتی پاکستان قوي طالبان هم نه غواړي، غښتلي طالبان هم نه غواړي، ځکه په دې باندې پوهېږي چې که طالبان ډېر غښتلی شي او قوي دولت جوړ کړي، کېدای شي سبا بېرته له موږ نه غچ واخلي. ځکه همدا پاکستان اوس د امریکایي یرغل په لومړۍ کلونه کې ډېر طالب مشران پاکستان ته لاس تړلي وسپارل. پاکستان په دې باندې پیږي چې حتی که د دوی لاسپوڅي حکومت په افغانستان کې هغه هم باید دومره قوي نه سي دوی لپاره بیا ګواښ ایجاد کړي.
فعال او خبریال حبیب خان و چې په افغانستان کې د پایل سویو لاریونونو په باب د غرض د پاکستان د لاسوهنو د تورونو په اړه څرګندونې کولې. په څو شیبو کې اوري چې د کونړ اوسیدونکو وایي له تیرو څلور ورځو یو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې اتلس دقیقې او پنځلس ثانیې دي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څلور ورځو یو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر کورونو او سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوې دي. د دوی په خبره چې تر اوسه دوه تنه ټپیان شوي او په لسګونو څاروي تلف شوي، دغه راز خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور ورځو پاکستاني ځواکونو یو ځل بیا د خپلو درنو او سپکو وسلو خولې د دوی کلیو او سیمې ته سمې کړې، او تر اوسه یې په سلګونو د توپونو او په زرګونو د سپکو وسلو ډزې کړې دي.
دا درې شپې په چپري او په سروبلي او د مومانو مینا دیو توای دی ساحو کې ولګېدلې، او د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل په سیمه کې د پر په غره ته چیرما پرتې دي. دوه سوه مرمۍ به بیګا په چپري په ساحه باندې په دې باندې لګېدلې، او په سړوبیان دا درې شپې مسلسل او د ورځې مولي.
زابط خان هم وایي پاکستاني ځواکونه شپه او ورځ لګېدي دی، او د دوی کورونه په توپونو ولي، او د دې ترڅنګ لاغزن سیم دی خو د برقی ارو په وسیله د ځنګل پرې کول هم پیل کړی دی.
د سرکانو په باره سفری ساحه کې یو کور کې توپ ولګید او هغه کې یو زنانه زخمی ده چې وسه په جلال آباد کې په اسپیټال کې ده. یو بل ماشومه چې دا غیم خپه کړ شوې ده په دغه سیمه کې. مالونه په کې لګیدلې په کورونو کې. کوم چې دغلته نږدې پوستې دي د غونه ډزې کېږي او کورونه ته نږدې دي هغه کې مرمۍ لګي څوک د کورونو نه نشي راوتلی او همدارز دلته ځنګل هم په کې ورې بل شو. هغه ته چانسې لګولې دي او دې خوا د بارډر نه سلګونه متره دې خوا بوټي مورې بل شو.
په کونړ کې یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنله چې پاکستاني ځواکونو پر سرکانو د توپونو غنې ډزې کړې او همداراز د هغوی له لوري د ځنګل وهل هم تایید کړل او وی ویل چې یاد راپوري مرکزی مشرانو ته رسولې ده. تر اوسه پاکستاني چارواکو د نوو بریدونو او د هغې د لامل په اړه سند ویلي. خلک وایي د 2010 زیږدیز کال لومړۍ ورځو پاکستانی ځواکونه د کونړ او د ډیورند کرخې سره پر نورو پرتو ولایتونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکو پر خبره چې په دومره اوږده موده کې په دغو ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي او همداراز په زرګونو کورنیو خپلې مینې پرېښي. پخوانیو افغان چارواکو تل ګواښ کولو چې د ډز ځواب به په ډز ورکوي او پاکستان به له دغو بریدونو منع کوي. د خلکو په خبره چې هغوی په خپلو کړو ژمنو کې بریالي نه شول اوس چې طالبانو د کونړ په ګډون په ټول افغانستان خپله ولکه ټینګه کړې بیا هم پاکستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. اوس به وکتل شي چې طالبان به د دغو بریدونو په مخنیوي کې بریالي شي او که بیا به هم دوام وکړي او د افغانانو د وینو تویدو او کورونو ړنګېدو سبب بوي.
په بدخشان کې د ښوونځیو ځینې زده کوونکي وایي چې په دې ولایت کې طالبان له اووم او تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته د ښوونځي د تګ اجازه نه ورکوي.
په بدخشان ولایت کې د بیلابیلو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي ادا کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره سیمه ییز طالب چارواکو د ښوونځیو امیرونو ته سپارښتنه کړې ده چې له اووم نیولې تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورنه کړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. احمد الیاس د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار د شهید صاحب د لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي سږ کال ښوونځی پای ته رسوو او هیله منو چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. خو د طالبانو له لورې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو دی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی.
از وقتی که همین طالبان شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان را گرفتند
مکلی چې طالبان پر بدخشان ولایت واکمن سوي دي اوس موږ ته اجازه نه راکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شو. که څه هم موږ څلور نیمې میاشتې ازموینې بشپړې کړې وې موږ خپلو درسونو ته ادامه ورکول خو له بده مرغه موږ نه پرېږدي چې درسونه ووایو.
سهر د فیض آباد ښار د قاري خانې د ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی ده. سهر وایي د طالبانو په واکمنېدو سره اوس یوازې د لومړي او شپږم ټولګي زده کوونکي ښوونځي ته د تګ اجازه لري. نوموړی د خپل راتلونکي په اړه خواشینې ده.
من میخواهم که در آینده یک دکتر و یا انجینر شوم اما طالبان اجازه را برای
زه غواړم په راتلونکي کې دکتر او یا هم انجینر شم خو طالبان په دې پریکړه سره موږ ته اجازه نه راکوي چې درس ووایو. موږ له طالبان غواړو چې د ښوونې او روزنې مانند نشي.
معزالدین احمدی په بدخشان ولایت کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل دی. ښاغلی احمدی وایي ډېر ژر به دغې ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
ما از صنف شش په بالا را معطل قرار دادیم تا این که زمینه
موږ له شپږم ټولګي پورته درسونه معطل کړي دي تر څو خپلو نورو خویندو ته له هلکانو جلا د درس او تحصیل زمینه برابره کړو. دا ستونزه د هوارېدو په حال کې ده او انشاءالله ډېر ژر به درس او تعلیم پیل شي.
د بدخشان ولایت یو شمېر پوهان د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بولي او زیاتوي که چیرې طالبان زده کوونکو ته د درس ویلو اجازه ورنه کړي نو د ولس له غبرګونونو سره به مخامخ شي. وحیدالله فرامرز په بدخشان کې د ګڼ شمېر پوهانو له ډلې یو دی. دی وایي ښوونه او روزنه او زده کړه د هر انسان حق دی. طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي.
اگر به این مینوال پیش بروند اینها به خشونت تند مردم افغانستان
که طالبان په خپله پریکړه کې بدلون را نه ولی نو د خلکو له جدي غبرګونونو سره به مخامخ شي او حتما خلک د دوی په وړاندې درېږي. پکار ده چې طالبان نجونو او هلکانو ته د ښوونځي د تګ او د درس ویلو اجازه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د بدخشان سیمویزو طالبانو ویلی وو چې ښځینه ښوونکي یوازې تر شپږم ټولګي پورې هلکانو ته تدریس کولی شي او له شپږم ټولګي پورته هلکانو ته تدریس نشي کولی. او دغه راز ښځینه ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځیو ته د تګ پر مهال باید اسلامي حجاب مراعت کړي. په بدخشان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو د دوی د ښوونې او روزنې مخه ونه نیسي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
د لوګر اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي د هغو ملکی ادارو په خلاصولو کې بیړه وکړي چې د خلکو ډیر کارونه ورپورې تړلې دي. دوی وایي په ورځو ورځو د تذکرو او پاسپورتونو د اخیستلو لپاره اړوندو ادارو ته ورځي، خو تر اوسه دغه ادارې فعال سوي نه دي. بل لور ته په لوګر کې د طالب چارواکو په خبره چې دغه ستونزو د حل لپاره دوی ځینې تدابیر لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لوګر کې د یو شمیر حکومتي ادارو د فعالیتونو د نه پیلېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر اوسیدونکي وایي ځینو ملکي ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره له څو ورځو ورځي، خو ادارې تړلې وي او له دې کبله یې کارونه له یوې نه بلې ورځې ته ځنډیږي. خلک په ځانګړي ډول د تذکرو او پاسپورټ د ویش بند شوي دفترونه ښیي چې د دوی ډېر کارونه ورپورې تړلي دي. د لوګر اوسیدونکی رحمان الله چې غواړي خپلو زامنو ته په خوانځي کې د شمولیت لپاره تذکرې جوړې کړي، آزادۍ راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د عامه خدمتونو وړاندې کوونکې ادارې د ژر خپل فعالیتونه پیل کړي.
دلته خو موږ تقریبا د شپږم ورځ سره ځینو تذکرو لپاره ځینې ماشومان لپاره تذکرې اخلو، ځکه چې مکتب لپاره مکتب کې تذکرې غوښتي دي ماشومان ته. نو کله چې دلته راځو حتی هغه الکترونیک خونه شته، دغه ورقي تذکرې هم شعبه بند ده. ولې موږ دغه غواړو چې بس د شعبې فعال شي او توجیه د تذکرې شروع شي، ځکه چې دا ټول خلک ټول ولایت لوګر دغه مشکل سره به مخامخ دي.
د لوګر اوسیدونکو وویل د هغو ادارو بیا فعالېدو ته ډېره اړتیا ده چې د خلکو ورسره کارونه بند دي. د لوګر د اوسیدونکو په وینا تذکره او پاسپورت د هر وګړي و ضروري اړتیا ده.
زه حاجي محمد ول که تذکره ای که مثال پاسپورت ای دغه ټول د تاجاته، ځکه چې دا یو لار ده، دغه لار باندې بل د نورو دولتو ته تلای شي، مثال د آر کار کول شي کنه. مثال په وجه کې چې شاک تر باندې راغی درته وایي کراکه تذکره د تبوته د غامې تذکره.
د لوګر د حکومتي ادارو مامورین وایي دوی خپل ادارو ته حاضری ورکوي، خو ځینو اداري او تخنیکي ستونزو د دوی اجرات د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. د نفوسو د احوال د ثبت امریت د تذکرو د ویش مسؤل نقیب الله وایي
کله چې نظام آزاد شو موږ په دوه ورځ باندې د والی سره په هدایت باندې خپل وظیفو ته راغلي یو. ټول همکاران موجود دي ورسره دي، نظر په هدایت دی والی سره باندې ټول خپل اجرات کوي، خو صرف یو توضیح نه لرو. موږ هغه کارونه چې موږ پخواني کارونه دي دي سیاه کار زخته زیات دی. موږ غواړو چې خپل سابقه کارونه ټول تصفیه کړو، پاکې کړو، دفترونه مې وخاته کړو او نوی کار له خیر سره شروع کړو.
بلوری ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي یو شمیر ملکي ادارو له مخکې خپل کارونه پیل کړي او پاتې ادارې به هم په څو ورځو کې فعال شي. د لوګر والی محمد علي جان وویل په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د تذکرو او پاسپورت دفترونه هم فعال شي.
بعضي ادارې خو به الحمدلله داسې دي چې هغه کاملا په خپل کار باندې روانې، لکه شروالۍ اداره، لکه ترانسپورټ، ترافیکو، یا مطلب دغه نورې ملکي ادارې دا خو کاملا جوړې دي الحمدلله په کار باندې. بخښي په مغه پخواني شکل باندې دی هغه څه چې د ادارې اسباب ټول موږ ته برابر دي الحمدلله. هغه ادارې ومنه د کمزوري سره کامل کې هغه خدمت روان ده په شکل باندې. په نن او سبا کې په دغه ادارو باندې تیز کار وکړو. دا به اول قدم کې موږ هم دغه وشته خلکو د ستونزو حل کو ورته دغه اسباب لګل کم بوتي ضرورت برابر کې ان شاء الله مشکل حل دي.
په افغانستان کې د طالبانو واکته در رسیدو څخه چې لدری یو نه ډیر وخت لري، تر اوسه هم ډیری ملکی ادارې چې خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي نه دی پرانستل شوی او خلک لدی کبله پستونځو کیدی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لندو سپو دا ازادي رادیو خبرونه په 2000 چلور نوی 9000 ولزراتیا او 15000 نوی مندل شي.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ دوا اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې اوس څلور نیمه بجې کېدونکې دي. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه ته ورسو د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناوري.
سلګونه کسانو نن په افغانستان کې دننه او بهر د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې نن د پاکستان د سفارت مخې ته سلګونه کسان راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. په ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې یو شمیر معترضان او خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو یو ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې نیول شوي خبریالان له څو شېبو وروسته خوشې شول. ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بسپنې د ټولولو د نړیوال کنفرانس په درشل کې د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې ویاند نن وویل په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو سیستم د رنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حل کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې ګنې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. بلینکن ویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکې ته په دې خاطر د الوتو اجازه نه ده ورکړې چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. جنوبي کوریا له طالبانو غوښتي دي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل که طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقونو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته د پناه له ورکولو ډډه وکړي، نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره ګډ کار وکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغ لاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د واده شون جنوت خا د کورنۍ د نملا تړستون زې ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتری خولي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې کا د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي وي. خو د تاوتری خولي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کوم ستونزې راولاړولای شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاق البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده. اته زما